شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د هېواد پر امنیتي وضعیت اغېز ونه کړي. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 10 د دسمبر میاشتې 20. په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په مکرۍ د مهمو خبرونو سرحد پنټاګون په داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میاشتو 14 امریکایي سرتیرو نیمایي تر څلمنی پورې له دې هېواده وتلی شي. په غزنی کې دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یو کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې 14 سوي چې له امله یې 14 تنه مړه شوي دي. پنټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میاشتو 14 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ایستل کېدلی سي. دا خبره د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبري اژانس ویلي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي، د دې هېواد په اړه د جمهور رئیس ټرمپ په ستراتیژۍ کې یو ناڅاپي بدلون وي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستانه وایستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پریکړه اعلانه ده سوې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په ایستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې هغه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس به چې پرون یې د استعفا خبر خپور سو د 2019 میلادي کال د پیل په میاشتو کې له کاره ووځي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د هغه نظرونه په بشپړ ډول د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه لري او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د خپلو پالیسیو یادونه کړې ده. د جیم ماتیس خبرې په هغه لیک کې چې د دسمبر په 10 جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته استولی لیکل شوی دی. ډونالډ ټرمپ پرون د هغه د استعفا خبر پر ټویټر خپور کړ او وی ویل چې د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې به د حکومت د دفاع وزیر تقاعد وکړي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړو د جیم ماتیس د استعفا له امله له خبرداري ډک غبرګون څرګند کړی دی. جیم ماتیس د ډونالډ ټرمپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کېدلی شوای. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله لیکلي چې د افغانستان څخه په وتلو د سپینې ماڼۍ ټینګار یو مهم علت و چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د دې خبر په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې هېواد پر امنیتي وضعیت اغېز ونه کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د زلمی خلیلزاد سره یې پر دې هم خبرې کړې وې چې د بهرني ځواکونه څه وخت او څرنګه له افغانستانه وتلی شي. د غزنی دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یو کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې د غزنی د مرکز اړوند کاریزی بالا په سیمه کې د اپراتیفي معلوماتو پر بنسټ د پولیسو د چټک برګون قطعې په دې کمین کې شپږ وسلوال وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي. د ښاغلي نوري په وینا د وسلوالو دوه جسدونه په سیمه کې پاتې دي او حکومتي ځواکونه له هغوی څخه یې یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړی دي. بل ورته وسلوال طالبان مني چې په دې حمله کې د دوی وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي چې شمېر یې دومره لوړ نه دی. د پروان امنیتي چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو نظامی مسؤول ملا قادر له درې نور وسلوالو سره وژل سوی دی. د پروان د امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د قمندان تېره شپه یو موټر تښتولی او د تېښتې پر مهال له بلې وسلوالې ډلې سره چې هغه هم ګمان کېږي چې طالبانو په نښته کې ښکېل سوي دي چې په نتیجه کې د ملا قادر له درېو چې په نتیجه کې ملا قادر له دریو وسلوالو سره وژل سوی او د د ډلې یو تن زخمی شوی دی. د هغه په وینا دا نښته د جبل سراج ولسوالۍ په قادر خیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې په چاودنه کې د وژل سوو کسانو شمیر دیارلسو ته لوړ سوی دی. د چک جمهوریت رسنیو نن ویلي چې په دې کان کې دولتي شرکت اوکیت کار کاوه او د ګاز چاودنه پکې شوې ده. دا پېښه پرون سوې ده. د اوکیت شرکت ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه خبرې نه دي کړې. ویل کېږي چې په دې کان کې یوولس تنه کسان چې مړه سوي دي د پولینډ وګړي دي او دوه تنه یې د چک جمهوریت اتباع دي. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ادیر په یوه خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې په هنګري کې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړ سوی، خو تنخواګانې یې په دریو کلونو پورې ځنډېدلې دي. ولسمشر ادیر چې د صدراعظم ویکتور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي چې نوي مقررات اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي.
د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. په دې اړه مو د ځینو تحلیلګرانو نظر هم راخیستی.
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخې نه وي، د تقسیم اوقات د مخې نه وي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي، یوه خلا ایجاد نشي، هغه ښه کار دی.
دا هم اوري چې د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې د فعالو زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې بد نور زورواکي ختمي، موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
په شمالي ولایتونو کې د یوې اونۍ پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پوځي چارواکو وسلوالو ته خبرداری ورکړي.
دوی ته مو دغه لبیک وایو چې راسی سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږدي. در غیر از دو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه دا توانایي او دا ظرفیت لري چې د دوی په مقابل کې وجنګېږي.
په خوست کې ګڼ کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو نیول سوي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما څارنولې ته سپارل.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. زما رایه زما حق پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خبرونه کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. جمهوری ریاست په ویلامیه کې چې نن خبره سوې ویلي دي چې زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو درېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکا ای سرتیرو نیمایی به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي. رحمت الله افغان په کابل کې دا مسله تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله صالح صاحب، کله چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیمایي ځواکونو د وتلو خبره مطرح کړه، د افغانستان جمهوري ریاست دغه موضوع غبرګون وښود او څو شېبې وړاندې یو اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلي دي چې په تیرو څلور نیمو کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړې او ټول هیواد عام او تام امنیت د همدغه افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره سوی ده او دا چې څو زره بهرني سرتیری چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکی مرستو او حمایې چارې پر مخ وړي که دا ووځي دا به هیڅکله هم په امنیتي وضعیت تاثیر ونه چوي ځکه چې په تېرو څلور نیمو کلونو کې یې ټول چارې افغان امنیتي ځواکونو سنبال کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پینډاګان وایي په داسې پلان کار نهایي کېږي چې په افغانستان کې د میاشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ووځي. بلخوا د مخکنی افغان ولسمشر دفتر رئیس کریم خرم که څه هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو هرکلی کوي خو وایي چې باید یو منظم پلان له مخې وسي چې ستونزې را جوړې نه کړي. کریم خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخې نه وي، د تقسیم اوقات د مخې نه وي، او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي، یو خلا ایجاد نشي، هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
بله صالح صاحب، د ارګ په اعلامیه کې راغلي کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په هکله رسنیو کې مطرح کېږي، دغه اندېښنې په 2014 میلادي کال کې هم مطرح په شدت مطرح شوې وي، خو بیا وروسته ثابته شو چې دغه اندېښنې بې ځای دي. همدارنګه اعلامیه وایي هغه تحلیل ګران چې څه د ویل به چې د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي افغانستان به سقوط وکړي، نو دغه خبره هم بې ځای ځکه ثابته سوه چې ټولې چارې افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اخلي او د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. صالح صاحب،
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې جمهوري ریاست وایي د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې پر داسې پلان کار کوي کانی هایسي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ضد وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شاهین قول اردو مشر وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې سوي دي. تفصیل له بلخ نه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرې یوونۍ کې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوې او همدارس د جوزجان میمنې لارې چې تر دې پخوا د وسلوالو تروریستانو د ګواښ له امله مستوده وه په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایساره دا بسار به سرعت به پیش میرن، فیرم قطعات ما در دولت آباد هستند، چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردند، از هر دو طرف تلفات زیادی به دشمن وارد گریده است.
د شاهین قول اردو قمندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د اسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف تیرونه پیل شوي او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 شاهین قلودو چارواکي هم پر طالب و سوال و غخ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وي او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکرات خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکاره کوي او دوی همیشه دشمن نه دي. دیتا موږ دې ته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیقو، دوی ته موږ غلبې کوو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې
دوی په مقابل کې وجنګیږي.
د شاین قلوردو سرتیری هم د خپل مشرانو پر شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي لا جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاین قلوردو دوه تنه سرتیری یې پاړه وایي
که انمی سان کې و مده خود تسلیم ده اولاد کنن که اگر نه مه کنن دیگه باز مور هم دیگه و امادگی داریم که ددمشان استادگی کنیم تا که خونده وجودی ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. من یک پیام برای دشمنا دارم. ما آمادگی بسیار کامل به خاطر سرکوبیا داریم ولی در قدم نخست از ما تقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستند.
بعد از حال که دشاین قلوردو چرواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي چې هم د اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوختي. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
پراپور کې مو اوردل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو خبره چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې روانې امنی ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې دي. د اورزګان والي وایي په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زورواکي د بېوزلو مرستې وړي. والي ژمنه وکړه چې د دې ستونزې مخنیوی به کوي. په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وچکالی او جګړه ځپلو کورنۍ سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسې وکړه. د دغې موسسې مسؤول انجینر محمد داود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نقدي پیسې دي او 290 کورنۍ ته ورکول کېږي 90 سلنه به یې پر وچکالۍ ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به یې پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوي وي بې ځایه شوي د بل ځای نه را بې ځایه شوي او متضرر وي. 290 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توضیح شي چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 290 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکې وړي، خو وایي چې له دې وروسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدالله سید ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو ریښې له منځه وړي او غریب او بیچاره خلکو ته به خپل حق ورکوي.
موسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتي په دوی څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا په یوه سړي په حکم نه مړې دی، د دوو په حکم نه مړې دی. موږ د دې دپاره راغلي چې د دې موسساتو سره کومک وکړو چې دغسې زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختم وي. موږ د دې دپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت یو شمېر جګړه ځپلو او وچکالۍ ځپلو ازادي راډیو ته ویلي وه چې په نوم راغلي مرستې زورواکي وړي او یا هم مسؤلین پر خپل خېښ او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توضیح شروع وه زموږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي داسې لږ کومک یې زموږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړو تېره بله درلوده و درېده، بس داسې احتیاج وم یوه ګونې وړ مې چې سپېدله نور بېخي پر مخ وشی نه درلوده.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دوکانو باندې ګرځم وروره، ښه یا لاس پیدا کړي یا شل پیدا کړي، بلا نه څه پیدا کوي. هغه نه اتکنران وروره زریم یا د کشنیان پسخانه وي وروره. یا په خدای داسې کېږ ډېره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه. مشتران دا خلق مجره و غشت دانی پستر مایبا پلار مفارقه دانی سپینجر دی در بدر پا دی سرک پراتا پا دی که پراتا در بدر دا.
دا یادونی ورده چی دغه ولایت د کدوالا و رستنیدون که چارو د ریاست د معلوماتو لمخی پا دغه ولایت که زرگون کورنی عجل و مرستار تیالری.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنی پلوی کوي. د خوست امنیه قمندانې چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابیلو قضیو په تړاو 455 کسان نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلی دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه پر از د خوست امنیه قماندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنه یو سره د یاد ولایت د پولیسو د نهه میاشتنۍ لاسترولو د شریکولو پر مهال وویل په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 304 او یا بیلابیل جرمی واقعیت ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پیښې دي، 1 نوي ترهګریزي پیښې دي او نوي پیښې د نشه یي توکو د قاچاقو دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یوه اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولی مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قماندان وړاندې ویل چې د یادو واقعیاتو په تور 455 کسان نیول شوي چې 325 کسان د جنایي قضیو و دشتنه د ترهګریزو خو او درې نوی تنه د نشه یي توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 304 اویا پیښې دي، د ښار مرکز او دغه د 12 ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونو کې ځنه داسې دي چې مخنیوی شوی دی، ځنه دا دی چې د پیښې نه وروسته نیول شوي دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغې کې د فایل نه وي نیول شوی. دوسیې ټولې تحت کشف نه وتلي دي، یو تعداد تحت تعقیب دي، یو تعداد مظنوین مفرور دي، انشاءالله وبه نیول شي.
د جنرال نورزوی په وینا په تېرو نهو میاشتو کې 134 میله واسطه هم د پولیسو لاسته لویدلې ده چې یو تعداد دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر یې اړوندې څارنوالۍ ته ورکړل شوې ده. دی زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و دېرش ګاډې نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرزه شي. د ده په وینا چې په دې موده کې 402 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې چې 400 جریبه یې په مندوزوي کې او 20 جریبه په خاني خوړ کې وه چې عاملین یې په رسمي ډول څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
402 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسما څارنوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه په مندوزوي کې او 20 جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قماندان وایي چې دوی د نیول شوو وستو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د څارنوالۍ او عادي ارګانونو په ځانګړي ډول محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادی رادیو توجه است. زما رایا زما حق اونیس پروگرام پا هم دی خبرونی که وریدل سیخو سیوا نریوال مسئله تاقیبه و د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لخپل دنده استعفا کردی او ویلی دی چه دنیوی کال تر پیله با خپل دنده تا دوام ورکوی. ماتیس ویلی چه خپل استعفای ولسمشر دانالد ترامپ تا استولی دا اگه پا خپل استعفا لیک کی دنی دلائل بیان کردی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی استودیو ترغه تکل سب دفاع وزیر شغلی ماتیس په خپل استعفا لیک کې د خپل دندې د پریښودو لپاره څه دلیل وړاندې کړی دی.
مننه سالی صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لیکلی دی چې په خپل استعفا لیک کې له ولسمشر ترامپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې ده. ماتیس د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ترامپ سره د خپل نظر د توپیر یادونه کړې او لیکلی دي. دا یوه روښانه خبره ده چې مثلا روسیا او چین غواړي د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر یوه نړۍ رامنځته کړي. البته سالی صاحب، ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړي چې ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي.
په خپل ولسمشر ترامپ د استعفا په اړه څه عکس العمل څرګند کړی یا دغه استعفا یې منلې ده؟
له دې اعلان وروسته یوازې ترامپ نه و، ډېر زیات نور غبرګونونه هم و. د ده د استعفا له اعلان وروسته د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ترامپ په اداره کې د یوې مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ترامپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسي پیلوسي چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر تکان ورکړی دی. پیلوسي وویل ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا د رسوایۍ په نتیجه کې له دې ادارې د ترامپ له ادارې نه وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور مارک وارنر وویل دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وزي. وارنر په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. خو تاسو د ټرمپ پوښتنه وکړه، ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال وروسته د را روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونو ترسره کولو ته اړ کړي یا متوجه کړي. او ټرمپ لیکلي چې د ماتیس د کار په دوره کې په تیره د جنگي تجهیزاتو د پیرودلو په برخه کې ښه پرمختګ وشو.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. بله نړیواله مسله دا ده چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماتان د امنیتي دلایلو له مخې له دغه هیواد څخه ایستلي دي. امریکایي ډیپلوماتانو ویلي چې په ایستل سوو ایراني ډیپلوماتانو کې یو په البانیا کې د ایران سفیر دی. د رویټرز په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د البانیا د بهرنیو چارو وزارت توی دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته ګواښو له دې هیواد څخه ویستل دي. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وان د دسمبر په 19مه خبري اعلان وته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان له خپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سرغړونې او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هیواد څخه ویستل شوی دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په ویستل شو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي، موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبری آژانس ویلی دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهران کې د ایران سفارت په دې اړه څه ندي ویلي او د رویټرز آژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوي ایرانی ډیپلوماټان په 2018 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د برید په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکېچنه شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وستل شوی وو پر خپل خاوره پناه ورکړی ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم معلم مخلص ایمن ولا تسات پیغام کې سم ما د من طالبان د حکومت څخه دا څه لږه چې دوی دا څه لږه چې او وربند دي چې وربند ونه چې څه لږه معنا نه لري څنګه به دا وخت او د دې څه خبرې دي دا څه معنا نه لري څه لږه رقم نه سره سلام زابل ولایت د نوبنې نوبارې خلیج څخه خبره کوم او ریډونکو ته سلام وایم. بعد له سلام سره سولې په اړه پیغام پرېږدو. نه پوهېږي څنګه د ټول افغانان او د ولس او د ټول نظام خبر نه ده خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بل خواته ولاړ نه شي. والسلام په احترام د شهیدانو او قربانیو ته وکړل.
السلام علیکم در رادی رادیو کار کوم ګوستا سلامونه او نیک هلی ورند کوم هله کوم چې دا وری خیر سره دغه د بزګی غونډه یم چې جته سره ورسیږي. خدای کول بل خدای افغان نام ټول صدا هله دي چې بل خدای سول راځي. خدای پاک دې سول راوړي. خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنسي. والسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو پر اساس اوریدونکو ترڅنګ اوریدونکو اسمیسونه هم راسته ولیدي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، سوله د ژوند یو اړتیا ده چې افغانان تر بل هر چا دی اړتیا ته ډیر لیواله دي. اعلی نظر ثاقب له کندهار، سوله شونې ده ځکه امریکا هم سوله کوي، طالبان هم. عبدالبصیر عادل د کونړ له چپې درې ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ د سامتول د کلی سړک نسته، له حکومت غواړو چې دغه ستونزه حل کړي. باوري لشکین څخه لیکلي چې د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو پریکړه رایم او حکومت څخه مننه کوم. سمیع الله نصری د اورزګان ولایت څخه لیکلی، د افغانستان ټول خلک له جنگ څخه ستړي دي او د بهرانیانو شتون د سولې په وړاندې خنډ دی. ذبیح الله عدنان له کونړ لیکلی، طالبانو افغان ولس ته ثابته کړه چې سوله نه غواړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. له حکومت څخه غواړم چې خپل سری وسلوال ونیسي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلی، زموږ د منګیاړ په مکتب کې د کتابونو کمبود ډیر محسوسیږي. د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه اوري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې سپینه ماڼۍ کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر طرحه بحث کیږي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د شمیر سرچینو په حواله چې پټې ساتل شوې دي ویلي چې کدا مسله قطعي شي تر اوړي به د امریکا وزیر عسکر له افغانستانه وځي. د دې خبر په وړاندې په غبرګون کې د افغانستان د جمهوري ریاست څخه یو خبر پاڼه خبره شوې ده او پکې ویل شوی چې د امریکایي عسکرو وتل د امنیت پر څرنګوالي اغیز نشي کولی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن سهار رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې په افغانستان کې د حاکم نظام نهایي هدف دا دی چې خپل امنیتي ځواکونه په خپل مټ د افغانستان امنیت ټینګ کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس به د راتلونکي کال یعنی د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې تقاعد وکړي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې چې د پنځمبه په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر ټویټر د هغه د استعفا خبر اعلان کړ، لیکلی چې د جمهور رئیس له نظر سره یې نظرونو مطابقت نه درلود او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د امریکا د حکومت د پالیسیو یادونه کړې ده. ډونالد ټرمپ ویلي چې جیم ماتیس به د فبروري په میاشت کې تقاعد وکړي. او د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یو کان کې د چاودنې لامل د وژل شوو کارګرو شمیر 1300 لوړ شوی دی. د چک جمهوریت رسنیو نن ویلي چې دا کان د دولتي کمپنۍ اوکیت پلاس کې وو او تر ځمکې لاندې 800 کیلومتر ژور د میتان ګاز چاودنه شوې ده.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړې کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد نه دي سپارلي. له بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسون غوښتي وو ورسپارل سوي. تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په دغه ازادي رادیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده په خوشحالۍ سره چې تر اوسه یې نیم اسناد هم نه دي لیږل سوي. هیله من یو چې جدن دا اسناد موږ ته وسپاري.
د شکایتونو کمیسیون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبه ورځې پورې به اعلان کړي. خو د دغه کمیسیون یو شمیر کمشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج به د قوس میاشتې تر پایه پورې اعلان نشي.
دا چې عام خلک څه وایي له دوی به یې واورو.
زه محمد نسیم خویشم دا وروره له کمیسیون د انتخاباتو نه دا چې انتخاباتو کې باید څېړنه وکړي او ښه صفا معلوماتو کې زر دي نتایج اعلان کی د خلک ټول بمده باندې دي چې اوس دي نتایج اعلان شي نتایج نه دي اعلان شوی
زما نوم نجیب الله زه غواړم چې د پارلمان انتخابات نتیجه ډیر بجر معلوم شي
نوم عبدالغفار ده دغه انتخابات زر در زر لاره معلومه شي ری سفید یا تور سپینه لاره معلومه شي
دا چې د کابل ولایت رای څه ډول او څنګه وشمیرل شي او لومړني نتایج به کله اعلان شي په بیا شمیرلو کې خو بستون زینبې په دې اړه مو بحث را بللې چې د کابل په سټډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو. سادات صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابل ولایت د رایو نتایج سوي دي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب تاسو ته، د مینی صاحب ته، تاسو ډیرو قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د تاسو په جریان کې استئ چې د کابل د 102 درې ورکونی مرکزونو شمارش د سره تر سره شو، هغه چې هغه هم د ټاکنو شکایتونو کمیسیون فیصله کړې وه. د هغې نه وروسته شپږ دېرش نور محلونه هم دوی راستولي وو، هغه هم وشمیرل شول. او همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کار کوي تر څو هغه سیستم ته داخل کړي. تر دې دمه پورې زه ستاسو سره خبرې کوم، 50 دغه معلومات سیستم ته داخل شوي دي او دا نور به هم سیستم ته داخليږي، او د راتلونکو نه په سر کې به ان شاء الله د کابل ابتدایي لیس هم خور کړو.
مروه جانې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ګلې کې وایي هغه لازم او اړین اسناد چې د لازم او د انتخاباتو کمیسیون یې باید موږ ته وسپاري، تر اوسه پرې نه سپارل شوی. د تاسو معلومات څه ښایي؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې موږ دغه معلومات سپارلی دي. آیا دغه لازمي معلومات دوی ته سپارل شوي دي؟
سلام تاسو ته، افغان صاحب، سادات صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. د شکایتو کمیسیون هغه قانوني حق چې درلود، او دوی د دې غوښتنې کوي چې یا باید رایه باطل سي او که بیا نه باطلېږي، دوی باید هغه ټول د ټاکنو مواد دوی ته ورکړي تر څو دوی په خپله فیصله کې له سره تجدید نظر وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مواد چې په کمیسیون کې شتون درلود هغه یې ورکړل، خو ستونزه دا ده چې مواد له پیل څخه تکمیل نه و. مرکزونو او محلونو جوړ فهرستونه یې نه درلودل، ډېرې ځایو بیا که و قلمي و او ستونزې یې درلودې. د دې تر څنګ ژورنالونو ستونزه درلوده، فورم د نتایج هم ریزل چیټونو ستونزه درلوده. نو که دوی ور هم کړي او دا اسناد تکمیل نه و، نو څه به ورکړي؟ هغه څه چې و هغه یې په اختیار کې ورکړي دي. او همدا د دې لامل سو چې د کابل د دریم ځل لپاره بیا شمیرنه وسوه. د هغو مرکزونو او محلونو رایې چې وشمیرل سوې تر اوسه پورې هم د 23 محلونو رای لا موضوعی گنگ ده، او د کمیسیون رهبری یعنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری تر اوسه دغه په اړه کوم تصمیم نه دنی ولای. د شکایتو د کمیسیون لخوا یو هیات هم ولېږل سه چې دغه درویشو محلونو وضعیت په څنګه کېږي، ځکه دا بلو باکسونو کې ځای پر ځای سوي دي چې د خپل خلاف د طرز عمل ده، ځکه په دې بلو باکس کې فهرست، ژورنال، فورمه د نتایجو او د ورق و هغه ورقې چې رای کې کارول سوي وي، رای ورقې هم ټولې یو ځای دي. یعنی د خپل دوی طرز عمل نقص کړی ده، او دا چې د دغه درویشتو محلونو موضوع به څنګه کیږي دې ته باید کمیسیون ځواب ورکړي چې تر اوسه پورې خبره ګونګه.
سادات صاحب، مروه جان وایي چې تاسو مواد سپارلی دي خو تکمیل او بشپړ نه دي.
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله ولکه کې درلودل هغه ټول نه ده چې هغه دغه کاپیانې، بلکې اصل مو د شکایتو کمیسیون ته وسپارل تر څو دوی وتوانېږي شکایت ته درسته رسیدګي وکړي او هغه اړین معلومات چې دوی ضرورت لري هغه په خپل اختیار کې ولري. صحیح ده، په ځینو مواردو کې به ستونزې او مشکلات وو، یا به هم اسناد مکمل نه وو، یا هم ریزلټ شیټونو کې به ستونزه وه. خو په همدغه اساس باندې بیرته هغه 102 مرکزونو د بیا ځل شمیرلو لپاره څه ضرورت وو؟ خو همدغه موارد د دې باعث شول چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پریکړه وکړي هغه 102 مرکزونه بیرته د سره وشمیرل شي. او دا پروسه هم د شکایت کمیسیون کارکوونکو هم په دې کې ګډون درلود، او نظر بنسټونو، سیاسي اعضاب او مدني ټولنو دغه ټولو پر وړاندې دا پروسه تر سره شوله او پای ته ورسېدل. شپږ دېرش نور محلونه هم دوی وښودل، هغه هم زموږ همکارانو هغه بیا ځلې وشمیرل، او ځینې نور محلونه شته دي چې په هغې باندې هم شک شته دی. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په همدې باندې کار کوي تر څو د هغې شمیرلو لپاره هم زمینه برابره کړي. شي او یا هم دواړه کمیسیون نه د نتیجې سره ورسیږي چې کوم محلات د بیا ځل شمیرلو کې ممکن اغلط حق اقدار ته وسپارل شي او یا هم کچیرته په کوم ورزل شتونو کې لاسوهنه شي وي هغه رسن اغلط زموږ همکاران نور په دې باندې کار کوي چې هغه باید سره وڅېړل شي تفتیش شي او لاغې وروسته صندوقونو ته مراجعه وشي او حق اقدار ته وسپارل شي. دغه موارد شته دي اما په ټوله کې د بیا ځل شمیرلو پروسه پای ته رسیدلې ده او اوس په دې باندې کار کوي چې د ټول سیستم ته داخل
مخکې مروجن وویل چې د درویشتو محلونو برخلیک لوسه معلوم نه ده او ته یادونه وکړه چې شپږ دېرش نور بیا شمیرل کېږي که بډېر معلومات ورکړي
شپږ دېرش وروسته د یو سل دوه اتیا مرکزونو څخه کله چې د هغې شمارش پای ته ورسېد شپږ دېرش نور محلونو باندې هم توافق وشو هغه هم وشمیرل شول. په اوس کې کومو محلو ته چې مخکې اشاره وشول هغه لمینی ورته اشاره وکړله ځینې داسې محلات شته دي چې په هغې په اړه باندې تر اوسه پورې اختلاف د نظر یا شتون لري یا هم په هغې ورځ باندې داسې ښودل شوی ده چې امنیتي بنسټونو د هغې ځای امنیت نه دی خوندي کړی او هغلته بیا رای ګرنه شوې ده خلک للي رایه کارولې ده. یعنی دا ډول اختلافي موضوعات شتون لري. په دې اړه باندې به کمیسیون پریکړه کوي د شکایت کمیسیون سره هم په دې اړه باندې د همغږۍ ناستې ترسره شوي دي تر څو ګډې موافقې ته ورسیږي داسې یو موافقې ته چې وتوانیږو هغلته حق اقدار ته وسپارل شي او د چا پاکې روی رایې تورې نه شي.
درنو اوریدونکو دې بحث ته مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي هم رابللي وو خو متاسفانه نه تر په څیر دوی بحثو ته نه حاضریږي تر څو پورې خپل جواب ووایي. سادات صاحب بیا راځو تاسو ته که چیرې راته ووایي د بایومیټریک سیستم را دلته په کابل کې شمیرل سوی دي که نور هم د نوملړ نه استفاده سوی ده؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ دغه پریکړه وکړله په هغه محلاتو کې چې هغلته بایومیټریک وسیله کار نه ورکوي هغلته د هغه کسان چې راځي خپله رایه کاروي د هغوی نمونه دې ولیکل شي په یوه ورقه کې تذکرې نمبر سټیکر نمبر سره وروسته به هغه د رای ورکوونکو لیست سره سر ورکوي که چېرته رای ورکوونکو په لیست کې نوم شتون درلود د هغو په رایه به حساب کېږي. همغه میکانیزم همدا اوس موږ تر لاس لاندې لرو او دغه کوم لیست هم چې کابل ابتدایی لیست باندې چه کار کیږي په همدغه اساس به ترسره کیږي. هم به بایومتریک رای پغی کشتون لري هم هغه غیر بایومتریک رای چې د محل رئیس ناظرین و مشاهدین و هم توافق پدې کړی چې په دغه محل کې بایومتریک کار نه کوي او هغه تل په همدغه عادي شکل سره دی به هوادوال خپل رای وکړي په دې شرط چې نو میدره ورکونکو پولیس کشتون ولري او په همدغه اساس موږ پر مخ ځو هم د اوس لیست په اساس باندې ترتیبی
اغله منی کدل ته چې تاسو خپلته د نظر بنسټ په توګه باندې کار وکړه کله چې دوه همزل دغه رایش مرل کېدلې ل اصلي رای سره د دوی توپیر څومره وو یعنی څومره درغلی راووتله؟
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د بیا شمیرنې لړۍ دوام درلوده په هغه کې د یو شمېر ستونزو موږ هم شاهدان وو. بایومتریک خو ستونزې درلودې، فهرستونو ستونزې درلودې، ژورنالونو په فوق العاده ډول ستونزې درلودې. د دې تر څنګ یو ځانګړي نوماند کله چې په مرکز او محل کې یوه رایه اخیستې وه بیا کله چې تر کمیسیونه رسېدلې وي او د بیا شمیرنې لړۍ پیل سوې وه د دغو رایو کچه یا ډېره لوړه تللې وه یا هم په هغه اصلي ډول نه وه او رای ورکې شوې وې. ډېری نوماندانو په دغو فورما د نتایجو کې لاسوهنې سوې وې. یو نوماند یوازې لس رای اخیستي بیا کله چې اوسې ګورو لس یې سلسوي دي. په همدې ډول یوازې را په قبل کې دا ستونزه نه وه.
ستونزه په اول نتایجو کې وه که د وروسته له شمېرلو نتایجو نه ستونزه چیرته وه؟ دلته اول کمې ورکړل سوې وې یا زیاتې ورکړل سوې که اوس هغه ستونزې را برسېره سوې؟
دا چې ستونزې چیرته وې دا لاسوهنه په ګودام کې سوې، په محل کې سوې، په مرکزونو کې سوې او په کمیسیون کې سوې ده. دا باید کمیسیون دې ته ځواب ورکړي. خبره دا ده چې کله په مرکز او محل کې رایې وشمېرل سوې هلته د نوماندانو ناظرینو هم شتون درلود. یعنې هلته دغومره درغلۍ نه وه سوې لکه اوس چې کمیسیون کې وسوله. خو اوس په علني ډول هر ورځ یو دوه نفر هلته بالفعل دستګیر کېږي چې دوی په ریزل شیټونو کې لاس وهي او ځانګړي نوماندانو ته دوی کار کوي او هر ناظر هلته زینفه ده او هر کارکوونکی هلته د یو چا لپاره کار کوي تر ډېره حده پورې. زه نسم ویلی چې ټول کارکوونکي دا ستونزه لري خو ستونزې د بیا شمېرنې لړۍ کې نورې هم ډېرې سولې. هغه علمندي چې د دوهم ځل لپاره موږ درلوده چې شاید درغلیو ته لاره هواره نه سي او د حق حقدار ته وسپارل سي هغسې ونه سو.
سبب دی
موضوع په اړه تاسو ځواب شید.
افغان سه په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې موږ او تاسو په شکونو کې ژوند کوو، همیشه د شک سره د موږ او تاسو ژوند مل دی. په اول کې ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ټول نهادونو د غوښتنه کوله چې د کابل رای باید سره وشمیرل شي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون فیصله هم پر دې اساس باندې چې 102 مرکزونو رای سره وشمیرل شي. دغه پروسه کله چې موږ تل اصلا دی ونیوله، یو تن د شکایت کمیسیون، یو کارکونکی د انتخابات کمیسیون کارکونکی، د نظر بنسټونو کارکونکی، د سیاسي اعزاب ناظرین، د مدني ټولنو ناظرین او د کاندیدانو ناظرین هم په دا پروسه کې ګډون کوي. فکر وکړه په مغه یو میز باندې 5 واتنه کسان غلطه یا فرمه د شکایت کمیشن کارکونکو سره یو د انتخابات کارکونکو کمیشن کارکونکو سره دواړو رای غلطه رسولي او کله به چې هغه صندوق خلاصېدو په اخر کې بغیت سره سر ورکولو. دا که چیرته فکر وکړه د انتخابات کمیشن کارکونکو د فاسد وسیګي غیر چاته رای زیاتی کړی وي، د شکایت کمیشن فرمه سره بیا ولې غلطه سر ورکول کیږي او درست خودل کیږي؟ که چیرته غلطه رای کم زیات شي وي، آنه غلطه اقدامات تر سره کیدل او امنیتي بنسټونو ته امنیتي مسؤلینو ته هم دغه کسان سپارل کیدل. د ناظرو بنسټونو، سیاسي احزاب او مدني ټولنو او د کاندیدانو ناظرین هم غلطه. دوی هم د خپلو مشخصو کسانو لپاره غلطه کار کوي او د کاندید ناظر خپل کاندید کار کوي. نو هغه نه پرېږدي چې احمد محمود ته بل څوک غلطه رای زیات کړي. یعنی د ناظرینو تعداد زیاتوالی هم په همدغه موخه باندې و، تر څو له دغه پروسې څخه دوی ټول نظارت وکړي او ټول په دې باندې پوه شي چې احمد محمود ته کار نه کیږي. ممکن دغه موارد چې مخکې ورته اشاره وشوله شته دي، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې کار کوو چې دلته فساد همداوس چیغې وهي، یو کس ته د پیسو په مقابل کې غویار کار کوي، اما هغه آنن ګر شوي دي او امنیتي بنسټونو ته هغه کسان سپارل شوي دي.
کدا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه نتایج چې په محلونو کې شمیرل شوی و چې بیا ځلې دغه رای وشمیرل شولې، دغه نتایج یو بل سره سر خوري، جګ دي، ټیټ دي، کم دي، زیات دي، څنګه
د بیا شمیرل پروسه کمه موده کې چې پای ته ورسېده؟ د کابل د بیا شمیرل پروسه هم دا اوس موږ همکاران په دې کار کې وسوم لزې چې دا باید سیستم ته داخل کړي. کله سیستم ته داخل شي لاغې نه وروسته بیا موږ کولای شو هغه درست رقم تاسو ته درکړو چې هغه کوم رزلټ شتونه چې په لومړي کې و په محلونو کې شمیرل شوی او په اوس کې چې بیا ځل شمیرل وروسته کوم ډول شتونه موږ ترلاسه کړی دي، په دې کې څومره تفاوت راغلی دی، دغه تفاوت د څه پر اساس دی؟ دغه موارد چې انشاءالله ډیر زر به له تاسو سره شریک کړو، په دغه 2-3 ورځو کې به دغه ټول سیستم ته پورته شي او له هغې وروسته بیا موږ ډیر په اسانه سره کولای شو دغه درست ارقام بیا تاسو ته درکړو.
مروه جانې، تاسو په همدغه پایلو کې توپیر وینئ لیدلی ده؟ یعنی هغه رای چې په لومړی سر کې په محل کې شمیرل شوی دی و چې بیا ځلې د کومې صندوقونه یا مرکزونه یا محلونه وشمیرل سول، د لومړنیو پایلو او د اوسنیو بیا شمیرلو نتایج دا سره ورته دي، کم دي، زیات دي؟
توپیر ډیر شپ کې اول دا چې دوی وایي نظر بنسټونه او د څار بنسټونو د غوښتنه وکړه چې باید د کابل رای وشمیرل سي، له سره ځکه په هغه کې د ټاکنو پر ورځ په 28 او 29 د میزان ستونزې دومره ډېرې وي چې په یو ځل شمیرل کېدلو باندې موږ د کابل ستونزې نه سوی حل کولای. موږ د دې غوښتونکي وو چې باید د کابل رای له سره وشمیرل سي، خو نه په دې ډول. او دوی وایي چې د شکایاتو د کمیسیون یو استازی هم هلته شتون لري او که د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي په فساد کې نوغونه دي، کاغو له دغه شمیرنې څخه او له دغه لړۍ څخه رضایت درلودای نو د کابل رای به نه باطلولې او اعلان به نه کړ چې کابل دغومره ستونزې لري چې ټولې دې باطلې سي. او بیا د حکومت او د دواړو حکومت مداخله وکړه چې دوی بیا سره توافق وکړي او دې ته مجبور رسول چې ترای باید له سره وشمیرل سي. یعنی د شکایتو کمیسیون هم په د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې ډېر ستونزې لیدلې وې چې دا رای باطلې سولې، کنه نو د باطلېدلو حق یې هم بیا نه درلود که هیڅ ستونزه نه وه. د دې ترڅنګ د هغو کسانو چې دوی وایي هو ګیر سول هلته چې دوی یو ځانګړي نومانته یې کار کاوه، یعنی دوی دا تاییدوي چې دا ستونزې هلته وي. دا څو ځله لیدل شوي دي چې یو کس هلته ګیر کیږي چې لاسوهنه کوي، بیا نو وخت سبا ته ورځو له یوه هنګره ایستلی بل هنګر کې درول سوی. یعنی کمیسیون د سوال او ځواب هغه مراحلو ته دوی متعهد نه دي او هر کله چې هلته درغلی لیدل کیږي، فساد لیدل کیږي، دوی په هغه ډول چې باید ورته رسیدګي وکړي رسیدګي نه ده کړې. همدا ده چې د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه تللی او هلته هغه پاک کسان هم چې دي، هغه کسان چې دغه ملي پروسې لپاره په واقعي ډول همکار کوي، پکې ورک شوي دي. اوس
صدا صاحب دغه ستونزه تاسو منئ؟
مخکې مو ویلي چې دغه مشکلات شته دي. موږ تاسو په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې په پلازمینه مرکز کې یو څوک پورته کېږي د 2 ساعتونو دپاره د ټول ښار بندوي او امنیتي ځواکونه هم په دې نه توانېږي چې اقلا هغه دغه وضعیت د دوی کابو کړي. نه یوازې دا چې د کمیسیون باندې دغه تور چې پورې شو، ما مخکې ومنله چې ممکن د کمیسیون ځینې غړي واقعا په دغه موارد باندې دوی ملوث واوسېږي. نه مې غوښتل دغه موضوع ته اشاره وکړم، اما هغې لمینې ته ښه ده مخامخ دوشته ده. د دوی رئیس هم په هغه ورځ مغلته په کمیسیون کې وو. د دوی دوه تنه همکاران په همدغه تور باندې چې مشخص کاندید ته کار کولو ګیر شول. دا خو په دې معنا نه ده چې تاسو ټول بنسټ فاسد دی یا هم هغه د پاره چې کوم مسؤلیت چې تاسو ته سپارل شوی دی د هغې دپاره کار نه کوئ، بلکې مشخص کاندید ته کار کوئ، هغه هم د څو روپو په مقابل کې. دغه وضعیت دی، دغه د موږ تاسو د ښار د وطن وضعیت دی، دا باید موږ تاسو ومنو. په کمیسیون کې هم دغه ستونزه مشکل شته، په ناظر بنسټ کې هم دغه مشکل شته. عملا مثال مې درکړو چې مغل ته دوی مسؤل په مغه دفتر کې مغل ته شتون درلود او تلاس مې ورسره ونیو، مغه انګر ته مې یوړو او دوی ته مې وښودل چې دغه وضعیت دی. یعنی نه دا چې یوازې په کمیسیون کې په سیاسي عذابو نمایندگان چې هلته معرفي شوي دي دپاره چې دوی دغه ملي پروسې ته کار وکړي، احمد محمود ته کار کوي. مونږ د بیاشمنل دپاره کسان ونیول، نو د چا په ټنډه باندې نوشته دي چې دا به د دغه پروسې سره خیانت نه کوي، دا به پیسې د کاندید نه نه اخلي، دا به دا کار نه کوي، او هغلته دوی څخه موږ کلک تضمین هم اخیستل شوی دی. بدبختانه دوی بیا د یوسف مقابل کې د چارای زیاتوي یا یې کموي. نو نور کمیسیون فکر وکړي څه ډول کولی
شي. دومره وی شمیرلې د دومره خبر ادارې ته راپور وړاندې کوي. هغه لمن دغه خبره تاسو منې او بیا کله چې دغه کسان واقعا په درغلي کې ککړو تاسو کارکونکو البته د ادا وکړه، دغه تاسو څه سزا وټاکله؟ تاسو د خبره منې چې واقعا څه شي؟
اول خو زه دغه معلومات ما سره تروس نه شریک شوی چې موږ همکاران هم د کار کوي، بل دا چې زه پونه سم چې دوی څه کړی دي چې هغه فساد وي. ځکه غو فقط د مشاهده او د نظارت دند لري، نه رزل چې ټوغه ته ورکول کیږي، نه هم فورمې او نه هم رای ورقې چې دوی حساب کړي یا هم ګوته وهنه پکې وکړي. او بل خبره دا چې ما ونه ویل کمیسیون کې ټول خلک په فساد کې ښکیل دي. ما مخکې هم ویلې چې دوی دغومره دغه د هغه کسان چې فساد کوي او درغلیو ته لار هواروي، دوی دغومره دا پټ کړل او دا مسله یې روښانه نه کړه چې اوس هغه پاکم کې ورک دي. کمیسیون کې به شکل چې ملي خلک هم شته، سم خلک هم شته چې دغه ملي پروسې ته سم کار کوي، خو له بده مرغه د ستونزې دومره ډېرې شولې چې اوس هغه پاک خلک موږ نسو پیدا کولای او اعتبار د خلکو زیانمن سوی ده. دا په هیڅ ډول موږ نه وایو چې هلته هیڅوک پاک نشته او ټول ستونزې لري.
صدات صاحب کاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې دا لومړنۍ نتایج اعلان شوي دي، دا څومره فیصدي په سیستم ته داخله شوي ده او کله به دغه غوړستی نتایج اعلان
د ولایتونو د ننګرهار تخنیکی کارونه پای ته رسیدلې دي او نهایي کوشش په دې روان دی چې نن باید د ننګرهار ابتدایي لیست هم خپور شي. د پکتیا او د بغلان په اړه باندې ستونزې مشکلات وو، د دواړو ولایتونو نمایندان کمیسیون ته راوبلل شول، له دوی سره مو د همغږۍ ناسته درلودله تر څو داسې د حل لاره ورته پیدا شي چې ټول نمایندان هم په هغې باندې قناعت وکړي. د کوچیانو د حوزې هم ټول نمایندان کمیشن ته راوبلل شول او نهایي کوشش په دې روان دی چې د ولایتونو په همدغې اونۍ تر پایه پورې ابتدایي لیست خپور شي. د کابل به هم د راتلونکي اونۍ په سر کې کله چې سیستم ته د دوی معلومات ورسیږي د کابل پر لیست باندې به کار کیږي او د کابل ابتدایي لیست به مخپرېږي. اما راځئ
د کوچیانو حوزه څنګه ده؟
د کوچیانو حوزه به تاسو پیږئ د افغانستان د ټولو کوچیانو لپاره یوه حوزه ده، نو پر دې اساس باندې کله چې ټولو ولایتونو ابتدایي لیست مشخص نشي د کوچیانو پر لیست باندې سلف سلو کې کار نشي کېدلی. نو د کابل د لیست نه به ابتدایي لیست نه به وروسته د کوچیانو د حوزې ابتدایي لیست هم خپرېږي.
صدر صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون چې کله انتخابات روانو اعلان وکړل چې شاوخوا 4 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی د رایه کارولې ده، خو کله چې اوس موږ تاسو دغه د نماندانو رایه ته ګورو زرونو اته تر سونو پورې رسیدلې دي. دغه نور رایه څه سولې؟ یعنی درغلی وي که انتخابات خپلواک کمیسیون د تبلیغ لپاره دا خبره کړې وه چې خلک انتخاباتو کې ګډون وکړي او انتخابات یو مشروعیت پیدا کړي؟
افغان صاحب که موږ تاسو وګورو په هغه ټولنو کې چې په هغې کې ډېر د وخت نه دغه دیموکراسي تجربه کیږي په هغه هیوادونو کې هم سل په سلو کې واجد شرایط چې څوک وسیږي هغه په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، هغه فیصدي یعنی سلسله نه وسیږي، حتی او یا سلنه نه وسیږي. په ډیری موږ تاسو د امریکې مثال ورکولی شو چې هغلته دیموکراسي خپل پخوالی پړاوونه تای کړی دی، هغلته څه باندې 50% واجد شرایط خلک راووتل په انتخاباتو کې ګډون وکړ او د خپلې خوښې نوماندۍ رای ورکړه.
ډېره بخښنه سره زموږ داخلي ته په دې باندې کوم د افغانستان د دقیقې سنې د معلومه خو شاوخوا د افغانستان حکومت چې کوم احصایه ورکړې ده 29 میلیونه، خو د نړیوالو چې کوم احصایه ورکړې ده شاوخوا 15 میلیونه افغانان په افغانستان کې اوسیږي. دلته د انتخابات خپلواک کمیسیون 4 میلیونه خلکو اعلان وکړ چې انتخاباتو کې ګډون کړی ده، هنه مشروعیت پیدا کړي په 1 میلیون خلک راغلي. خو چې اوس د رایو هغه لومړني لیست اعلان ته ګورو، سلونه خلکو رایې وړي، دا نورې رایې څه سوې
د کاندیدانو تعداد ته که موږ تاسو وګورو په ډیری ولایتونو کې هغلته د کاندیدانو زیات تعداد هغلته رایې هم سره تقسیمیږي او دغه رقم به هم انشاءالله ډېر زر بیا تاسو وکولی شئ ترلاسه کړی شئ چې د ابتدایي لیست خپور شي، دغه ټول که سره جمع کړو انشاءالله هغه کوم رقم چې ټاکنو خپلواک کمیسیون ورکړی هغه رقم به حتما موږ پوره کوو. په څه باندې 4 میلیونه کسانو په دغه ټاکنو کې ګډون کړی دی، 8.8 میلیونه کسان واجد شرایط دي چې په افغانستان کې راوځي او خپل رایه وکاروي، او 3,115,000 یوازې د بایومتریک وسیلې په وسیله باندې خپل رایه کارولې ده، چې دغه کوم ارقام دي چې په دې وروستیو کې موږ د کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي.
اغلی امینی، که په دې اړه باندې تاسو معلومات ورکړي، تاسو معلومات څه ښیي چې دغه نورې رایې څه سولې؟
هغه رایې چې کمیسیون حساب کړي بېشکه چې په دې کې به باطلې رایې هم وي، په دې کې به هغه رایې وي چې په سمه ډول نه وي کارول سوي، یعنی رایې شمېرل سوي دي خو اوس چې کله زیاتیږي او کمیږي بیا به نو وروستنی هغه ارقام چې موږ ته کمیسیون راکوي وګورو چې څومره بدلون لري. له دې چې ځکه اوس تروسه هغه لوی او مهم ولایتونه تروسه پاتې دي د پلازمینې په ګډون سره، موږ هغه وخت هغه نهایی خبره خپله کولای شو چې څومره رایې باطلې وي د کمیسیون په مرسته سره، بیا به وګورو چې دا رایې څه سوي دي او بېشکه چې په دې کې باطلې او ناسمې رایې به هم وي.
صدات صاحب، کله چې لومړی پایلې اعلانېږي د قانون له مخې د انتخابات خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هغه شکایتونه چې ثبتېږي وڅړي، څومره وروسته باید دغه وروستۍ پایلې اعلان کړي؟
د ابتدایي لیست د خبرېدون وروسته د یوې میاشتې په درشل کې باید وروستی او نهایی لیست هم خپور شي. کله چې ابتدایي فایل اعلان کیږي
قانون دلته 15 ورځې وخت نه دا ورکړي؟
نه خیر، تر یوې میاشتې پورې باید نهایی لیست باندې کار وشي، ځکه تاسو پیږی یوازې 2 ورځې د شکایتونو د ثبت لپاره قانون ځانګړی کړی دی چې هغه کسان چې د شکایتونو لري خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره وروسته د ابتدایي لیست خپراوي نه تر 8 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي، او له هغې وروسته د شکایت کمیسیون ټول هغه شکایتونو ته چې له دوی سره شریک شوی دی هغې ته به رسیدګي کوي او هغه به اقدار ته سپاري.
که درته ووایي چې کله چې تاسو لومړنۍ پایلې اعلان کړئ شکایتو کمیسیون خپل معلومات ورکړي دي، د شکایتو له کمیسیون سره څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي؟ په دوم ځل
هغه کوم شکایتونو ته چې شکایت کمیسیون اشاره کوي دوی خو د 1000 په شاوخوا شکایتونه ښودلي دي، اما دغه ډیری شکایتونه یو شکل دي. که موږ تاسو وګورو یو مرکز ته ځم، هماغه مرکز ته تللی یم رایه کاروم، هغلته هغه مرکز نه وخته خلاص شوی، ته هم هماغه مرکز ته راغلی هغلته خپله رایه کاروي، هغه مرکز نه ما ته یو شان شکایت ثبت کړی دی، او یا هم که په کوم مرکز کې د چا نوم نشته دی، یا خو ډیری دغه شکایتونه ورته شان شکایتونه دي، او خدای دې وکړي چې شکایت کمیسیون هم وتوانېږي په دغه موده کې دغه ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي او د ټولو قناعت ترلاسه کړي.
مروه جانې، په درته ووایه چې کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي نسبتا ټول اعلان شوي دي، تنه د څو ولایتونو پاتې دي، څومره شکایتونه ثبت شوي دي انتخاباتو کمیسیون هم درکند شکایتو کمیسیون تاسو سره څومره شکایتونه ثبت شوي او څومره جدي دي؟
وروسته له دې نه چې د ځینو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شولې او خلکو شکایتونه چې درلودل، 2 ورځې د قانون پر بنسټ دوی حق درلود چې خپل شکایتونه ثبت کړي، او وروسته له هغه نه د شکایتو کمیسیون به هغه ته هغه به څیړي او رسیدګي به ورته کوي، بیا به د هغو شکایتونو پر بنسټ بیا نهایي پایلې اعلانېږي. خو شکایتونو کچه اوس هم لوړه ده، ځکه په ځینو ولایتونو کې کله چې اوس د خلکو عکس العمل وینو د دغو پایلو د اعلانولو په ترڅ کې د دې ښکارندوی ده چې خلک شکایت لري، ځکه همدانن روز په بلخ ولایت کې لاریونونه دوام لري او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې مو مختړو. همداسې بغلان کې دوی ناسته هم درلوده، توافق هم وکړ. بیا هم ځینې احوالونه هلته د موږ د همکارانو څخه رارسیږي چې د بغلان خلک تصمیم لري لاریون ترسره کړي. خوست کې کله کمیسیون ستونزې لري، کله بیا د شکایتو کمیسیون، کله نوماندان، یعنی دوی په یوه فیصله نه دي ولاړ. د دې ترڅنګ د څلورو مهمو ولایتونو لومړنۍ پایلې راتروسه پاتې دي. د شکایتونو به څېړل کیږي، بیا به خلک مني او کبه نه مني، نهایی پایلو ته موږ ځو او هغه پایلې به څومره خلکو ته د منلو وړ وي. همدغه لپاره ماته جالبه ده چې کمیسیون له دومره جنجالونو سره بیا څنګه ولسمشریزو ټاکنو ته دوی آمادګي نیسي او موږ څنګه هیله مند شو.
دغه موضوع د ولسمشریزو انتخاباتو په بل پروګرام کې څېړو. سادات صاحب، کدي ورستې پښتنې په توګه باندې دغه راجم او دغه بحث څومره ډاډ ورکولای شي چې ورستې پایلې به په ټاکلي وخت تاسو مخکې یادونه وکړه اعلان سي؟ همدارنګه تاسو معلومات څخه دغه لومړنۍ پایلې چې اعلان شوي دي، کله چې ورستی پایلې اعلانېږي څومره بدلون او تغیرات پکې راځي؟
ممکن تغیرات په دغه لیستونو کې راشي، اما که موږ تاسو راشو په واقعي توګه دغه نه ویشت ولایتونو په اړه باندې شروع سو پورې ابتدایي لیست خپور شوی، دغه ته موږ تاسو سر ورکاره کړو. هغه کسان چې واقعا دوی نظر درلودل، نه زور بلکې د ملت رای ورسره وي او دوی ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي، د خپل په دې دلالت کوي چې دا ځلې نتایج نسبتا د تیرو په څیر به ډېر شفاف اوسېږي او تر ډېره بریده پورې حق کار دې شوی دی چې حقدار ته وسپارل شي. هغه کسان تاسو ګوري په ډېری ولایتونو کې داسې کسان راغلي دي چې هغه واقعا خلکو رای ورکړې ده او د خلکو د رای پر اساس باندې دوی توانېدلی دي دغه لیست ته لاره پیدا کړي. اما ځینې داسې کسان هم په دې کې شتون لري چې هغه زورمندان و، هغوی همیشه د ټوپک د لشپیلۍ په وسله باندې خپله خبره کوله، اما د خلکو رایه نه درلودله. کمیسیون هم هغې ته نه دی تسلیم شوی او د خلکو رایه موږ ته ارزښت درلود او د هغه پر اساس باندې ابتدایي لیست هم دغه کسان لاره پیدا کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان مروه امینی، له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دالچا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو